السلام علیکم نن شنبې د چنګاښ 12 د جولای 3 د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه له همدې شبې پیل شو او د ماښام تر وبجو دوام کوي. روانه خبرونه مو د نیم ساعت په مخه ده چې زه احمد چبری د امان امیرزی په تخنیکی لارښوونه پر مخ وړم. لومړی د دې نیم ساعت خبرونه د مهمو خبرونو سرټکی. د امریکا د جمهور غشتون کې ګون مشر پر ولس مشر بارک اوباما د افغانستان د جګړې له امله انتقادونه کړي دي. په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو عمومي قومندان کابل ته رسیدلی دی. د کندهار په ارغنداب ولسوالۍ کې د بهرنیو ځواکونو پر پوځي مرکز ځان وژونکي برید یو شمېر ملکیان وژلي او د ایسف ځواکونه یې ټپیان کړي دي. افغان چارواکي وایي د کابل او اسلام آباد ترمنځ د افغان ځواکونو د روزنې په برخه کې نوې موافقه نه ده شوې. ټاکل شوی ده چې نن د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په هالند کې له آیرلند سره لوبه وکړي. دا لوبه د 50 کورونو ده. په جنوبي افریقا کې د فوټبال د نړیوال جام لوبو په ترڅ کې نن د افغانستان په وخت د مازدیګر په 6:30 ارجنټاین له جرمني سره مسابقه کوي. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن منن پولند ته ولاړ چی دا د دې د ختیځ اروپا او قفقاز هیوادونو د روان سفر وروستی ټپال دی. د ازادي راډیو په روانه خبری مجله کې ترونی مو بجو د یادو شوو خبرونو د سرټکیو د تفصیل ترڅنګ یو شمېر نور مطالب هم لرو. نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه لرو چې د افغانستان په اړه یې څه مطالب خپره کړي دي. وروسته به یې په خپرونه کې واوري. را به شو لومړی مطلب ته. د امریکا د جمهور غشتون کې ګوند مشر د دغه هیواد پر جمهور رئیس بارک اوباما باندې د افغانستان د مسلې له امله سخت انتقادونه کړي دي او داسې یې ښوولې چې دا جګړه ګوند بارک اوباما پیل کړې ده. د مسلې تفصیل به د اسوشیټډ پریس اژانس رپورټ په استناد له جانقه الکوزي څخه واورو.
د امریکا د جمهوریت غوښتون کې ګوند رئیس مایکل سټیل د خپل ګوند لخوا په جمهور رئیس اوباما باندې سخت انتقادونه وکړل. وی ویل د افغانستان نه کلنې جګړې ته د عسکرو استولو ژمنه اشتباه وه او دا جګړه د جمهور رئیس اوباما انتخاب ده. د جمهور رئیس د استعفا غږ وکړ. د ښاغلي سټیل په خبرو باندې سیاستوالو سخت انتقادونه وکړل او د وروسته یوه اعلامیه خپره کړه او د افغانستان له جګړې څخه د جمهوریت غوښتونکو د ګوند په ملاتړ ټینګار وکړ، خو خپل دا اشتباه اصلاح نه کړه چې د افغانستان جګړه جمهور رئیس اوباما نه بلکې پخوانی جمهور رئیس جورج دبلیو بوش په امریکا باندې د 2001 میلادي کال د سپتمبر د 11 تروریستي حمله وروسته پیل کړی وه. ډیموکراټان چې د راتلونکي نومبر میاشت کې د کانګرس د منځنۍ دورې په انتخاباتو کې ورته چاپیریال سخت شوی دی، د جمهوریت غوښتونکو د ګوند مشر دا خبره ورته ډیره ښه وسیله شوه چې په خپلو جمهوریت غوښتونکو رقیبانو حمله وکړي او رای ورکوونکو ته وښیي چې د دغه ګوند مشر په دې نه پوهیږي چې د افغانستان جګړه چا پیل کړې ده. محافظه کار لیکوال بل کرستول لومړنی کس و چې د سټنډرد په نامه اونیزی کې ولیکل ښاغلی سټیل باید استعفا وکړي. کرستول چې د افغانستان د جګړې ملاتړی دی په اونیزی کې لیکلي، طبعا ځینې خلک شته چې فکر کوي موږ باید له افغانستان څخه ووزو. دوی د خپلې دې غوښتنې وړتیا هم لري، خو خبره دا ده چې د دوی په ډله کې باید د جمهوریت غوښتونکو د ګوند مشر نه وي ولاړ. خاغلی سټیل د پنځشنبه په ورځ د جمهوریت غوښتونکو ګوند په یوې غونډه کې د وینا په مهال چې خبریالانو ته د ورتلو اجازه نه وه ورکړل شوې، په جمهور رئیس بارک اوباما باندې انتقادونه وکړل او وی ویل چې د افغانستان جګړه د ګټلو نه ده. د خبرې په ویډیو کې ثبت او په انټرنیټ کې ښودل شوې دي. د جمهوریت غوښتونکو د ګوند مشر دا هم وویل که چیرې جمهور رئیس اوباما د تاریخ داسې زده کوونکی وي چې په خبره یې سر نه خلاصیږي، نو غوره به دا وي چې په افغانستان کې د جګړه نه کوي. د تاریخ د زرونو کلونو په اوږدو کې هر چا چې په افغانستان کې ځان ازمویلی ناکام شوی دی. د دې لپاره دلایل موجود دي. په افغانستان کې د دخالت او شاملېدو نورې لارې هم شته. د جمهوریت غوښتونکو د ګوند مشر په وینا کې وویل د افغانستان جګړه د ښاغلي اوباما انتخاب ده او متحده ایالات فعالانه ملاتړ نه کوي. د امریکا د جمهوریت غوښتونکو د ګوند مشر په غونډه کې له وینا وروسته په خپرې کړې اعلامیې کې ویلي، په دې کې هیڅ پوښتنه نشته چې امریکا باید د تروریزم ضد جګړه وګټي. د آزاد نړۍ د امنیت په مقصد د دې جګړې د ګټلو لپاره امریکا خپل کسان واستول. دا زموږ لپاره یو سخت آزمیښت دی. موږ په افغانستان کې له بری پرته بل هیڅ شی نشو منلی. خاغلی سټیل دا خبرې په داسې حال کې وکړې چې په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو نوی قومندان جنرال ډیوید پیټریاس د جمعې په ورځ افغانستان ته لاړ. خاغلی سټیل د جنرال مکرستل د رکېدو په اړه وویل، د جنرال مکرستل رکول ډېر خندنی کار دی او له دې څخه معلومیږي چې پوځیان له جمهور رئیس اوباما څخه په تنګ شوي دي. د جمهوریت غوښتونکو د ګوند د مهمې کمپیوټري پاڼې سر لیکوال اریک اریکسن چې د ځوانو جمهوریت غوښتونکو نظرونه خپروي، د خپل مشر یعنی خاغلی سټیل د لرې کېدو غږ یې کړی دی.
په افغانستان کې د امریکا او ناټو د قواوو ګډ قومندان جنرال ډیوډ پیټرویس کابل ته رسیدلی دی. جنرال پیټرویس تیره چهارشنبې د امریکا د سنا لخوا د باور رایه واخیسته. د سرش دوبۍ په افغانستان کې د سختو جګړو د امکان خبرداری ورکړی او د افغانستان لپاره د امریکا د پوځي ستراتیژۍ په اړه څرګندونې کړې دي. عصمت څاروان کابل ته د جنرال پیټرویس د سفر په اړه رپورټ وړاندې کوي.
جنرال ډیوډ پیټرویس کابل ته ورسېد چې د جنرال مکرستل پر ځای په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو قمانده په لاس کې واخلي. جنرال پیټرویس وروسته له دې چې د امریکا مشرانو جرګې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د مشر په حیث د قمانداني تایید کړه او د کانګرس د استاسو جرګې په افغانستان کې د پوځي چارو لپاره $3.5 میلیارد بودیجه تصویب کړه، کابل ته ورسېد. د کانګرس غړیو له افغانستانه د ځواکونو د وتلو لپاره د نیټې د ټاکلو وړاندیز رد کړ، خو بیا هم یو سل او دوه شپېته استازو رایه ورکړه چې دا تر اوسه پورې د افغانستان له جګړې سره د امریکا په کانګرس کې تر ټولو لوی مخالفت دی. شاید پیټرویس ټاکنه د اقتصادي بحران په ترڅ کې د افغانستان د جګړې د پای ته رسولو لپاره د امریکا وروستۍ هڅه وي. پیټرویس په راتلونکو څو ورځو کې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو قمانده په یو لړ مراسمو کې رسمن ترلاسه کړي. حاضر د مد نړیوالو ځواکونو عمومي قمانده د برتانوي جنرال په لاس کې ده. ډیوډ پیټرویس وویل د جنرال مکرستل ستراتیژي به تعقیب کړي.
I was part of the process that helped formulate the president's strategy for Afghanistan.
زه د هغه بهیر جوستوم چې د افغانستان لپاره د ولسمشر د ستراتیژي په جوړېدو کې مرسته کوله. زه د هغه له نوې تګلارې سره موافق یم او ملاتړ یې کوم. د ستراتیژي د پرمختیا په وخت ما خپل پوځي مشوره ورکړې ده او ما ولسمشر ته ډاډ ورکړی و چې څو میاشتې وروسته چې بیا کله ستراتیژي چیړو بیا به هم همداسې کوم. ولسمشر بیا ما ته په ځواب کې وویل چې دی له ما دا هیله لري او غواړي چې خپل وړاندیزونه ورته وکړم.
پیټرویس دا هم وویل، سخت جنگ او سخت مرجوب لري دوام لري، خو دی کلکه اراده لري چې په راتلونکو څو میاشتو کې وضعیت بدل کړي.
په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو نوی عمومي قمندان پرون کابل ته ولاړ. نړیوالو ورځپاڼو په کتنه کې په افغانستان کې د جنرال ډیوډ پیټرویس د کېدونکو هڅو په اړه تحلیلی مطلب خپور شوی دی. وروسته به یې په خپرونه کې واوري. خو اوس په یوې خبرتیا پسې په کندهار کې د یو موټر بم د چاودنې په اړه اورېدلی شئ.
آزادي او اورېدونکي،
روغتیا د ژوند شتمنی.
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
یا چه بیونیس پروگرامونه ده ازادی رادیو ده نن روز پخپراوانو که ده ماشام ترو بجو پا مختلف پخپراوانو که ده مختلف ساعتونو پخپراوانو که آوری دلشه. د کندهار پارغنده بلوسوالی کې د بهرنیو ځواکونو پر پوځي مرکز ځانوژن کې بریډ یو شمیر ملکیان وشلي او د ایصف ځواکونه یې ټپیان کړي دي. د دې پیښې جزئیات له کندهار د ازادي رادیو د خبريال محمد صادق رښتینی پور رپورټ کې.
د کندهار پارغنده بلوسوالی کې د بهرنیو ځواکونو پر نظامی مرکز ځانوژن کې حمله یو تن ملکی وګړي وشلي، دوه عام وګړي، دوه پولیس او د ایصف ځواکونو څلور سرتیري ټپیان کړي. د برید مسولیت د دولت وسلواله مخالفینو په غاړه خسته او ادا کوي چې په دې برید کې یو دیش بهرنوی سرتیرو ته مرګ جوړ لاړولې. د کندهار د مطبوعاتي دفتر مسول زلمی ایوبی ازادي رادیو ته وویل چې دغه برید تیر ورځ د موټر بم په وسیله سوی او برید کوونکي له چاودیدونکو توکو ډک خپل موټر د ارغنداب ولسوالۍ د چارباغ په سیمه کې د ناټو ځواکونو د یو نظامی مرکز له دیوال سره جنګولی. ایوبی په دې پیښه کې د یو عام وګړي د وژل کېدو د دوو عام وګړو دوو پولیسو او د ایساب ځواکونو د څلورو سرتیرو د ټپي کېدو خبره کوي. د ایوبی په خبره ټپیان د ایساب ځواکونو لخوا د دوی نظامي مرکز ته د درملنې لپاره لیږدول شوي. ایساب ځواکونو هم د یوې اعلامیې په خپرولو سره د دې پیښې پخلی کړی. په اعلامیه کې هم د یو ملکی وګړي د وژل کېدو دوو ملکی وګړو د یو شمیر بهرنیو او افغان سرتیرو د ټپي کېدو خبره شوې. د برید مسؤلیت د دولت وسلوالو مخالفینو په غاړه اخیستی. د طالبانو یو ویان کار یوسف احمدي ازادي راډیو ته وویل چې برید د احمد په نوم د دوی یو ملګري کړي او یو دیش بهرنیو سرتیرو ته یې مرګ ژوبلاړولې. خو د کندهار ولایت او د ایساب مطبوعاتي دفتر دغه ادعا رد کړې ده. محمد صادق رښتینی، ازادي راډیو، کندهار.
خبری مجله اوري.
افغان چارواکي وایي د کابل او اسلام آباد ترمنځ د افغان ځواکونو د روزنې په برخه کې نوې موافقه نه ده شوې. د افغانستان د دفاع وزارت مسؤلانو دا خبره وروسته تر دې وکړه چې د پنجشنبې په ورځ امریکایي ورځپاڼې واشنگتن پوسټ ولیکل چې ولسمشر حامد کرزي صلاح کړې ده چې افغان امنیتي ځواکونه په پاکستان کې وروزل شي. د دې موضوع نور جزئیات د اسمت څاروان په رپورټ کې.
د افغانستان د دفاع وزارت ویاند هغه راپورونه رد کړل چې ګنی د افغانستان ولسمشر حامد کرزي موافقه کړې چې د افغانستان د ملي اردو ځواکونه دې په پاکستان کې وروزل شي. واشنگتن پوسټ امریکایي ورځپاڼې راپور ورکړی و چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ نوې موافقه شوې چې پر اساس به د افغانستان د ملي اردو منصوبین په پاکستان کې روزل کېږي. خو د افغانستان د دفاع وزارت ویاند وویل چې په وروستیو کې په پاکستان کې د افغان ملي اردو د منصوبینو د روزنې په باب د دواړو هیوادونو ترمنځ هیڅ راست تړون نه دی لاسلیک شوی او نه د دواړو هیوادونو د پوځونو ترمنځ په اړیکو کې کوم بل مهم انکشاف شوی دی. خو د افغانستان نوی لوی درسي جنرال شیر محمد کریمی وایي چې په پاکستان کې د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې موضوع نوې نه ده، بلکې پخوا هم د افغانستان د ملي اردو یو شمېر منصوبین په پاکستان کې روزل شوي دي.
دا کار شوی دی پروسه خالم یو تعداد فیمنصبان د بس فلوزفتي په بعضې نورو مسلکونو کې صحیح یا پاکستان ته لیکلي وو تعلیم تربیې لپاره، هغه دورې ختم شوي دي، بېرته راغلي دي.
جنرال کریمی وویل چې د خپله نوې چوکۍ لا نه ده اشغال کړې، خو د دواړو خواوو ترمنځ د همکاریو د زیاتېدو هرکلی کوي.
هر څومره چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ اړیکې نږدې کېږي، هر څومره چې راشه درشه
جنرال کریمی په عین حال کې وایي چې تر اوسه پورې پاکستان افغانستان ته داسې کوم وړاندیز نه دی کړی چې افغان ځواکونه د پاکستان په خاوره کې وروزل شي. پاکستان ته د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر زلمی رسول په وروستي سفر کې د پاکستان صدر اعظم سید یوسف رضا غیلانی په پاکستان کې د افغانستان د ملي اردو د ځواکونو او همداراز ډیپلوماټانو د روزنې وړاندیز وکړ. خو پاکستانی رسنیو د ښاغلي ګیلانی د وړاندیز په باب د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر د ځواب په اړه څه ونه ویل. له بلې خوا د پاکستان پوځ پرون ویل چې دوی ته تر اوسه پورې د افغانستان د حکومت له لوري رسمي ځواب نه دی ورکړی شوی چې پاکستان د افغان امنیتي ځواکونه وروزي.
د افغانستان د دفاع وزارت لوی درستیز جنرال کریمی دا راپورټونه رد کړل چې په پاکستان کې لسره افغان ځواکونه روزل کیږي. د وویل چې مخکې چې کوم موافقه د افغان ځواکونو د روزنو په برخه کې شوې و، اوس هم هغه پر ځای ده او په دې برخه کې نوې څه نشته. بل لور ته د پاکستان لوی درستیز جنرال اشفاق کیانی د افغانستان د ولسمشر حامد کرزي او د جلال الدین حقانی د شبکې د مشر سراج الدین حقانی ترمنځ د پټو خبرو اترو د زمینی د برابرولو په باب خبر شوی رپورټونه رد کړي دي او د افغانستان حکومت هم دا رپورټونه رد کړي دي. پر دې موضوع زموږ همکار داود خټک په اسلام آباد کې د سیمې د چارو له کارپو سلیم صافی سره خبرې کړې دي او له هغه یې پوښتلې دي چې د ولسمشر کرزي او د سراج الدین حقانی ترمنځ مخامخ خبرې څومره امکان لري. البته په دې ارتباط بیا هم اوازې شته.
په دې وخت کې ما ته د داسې میز په نیغه ملاقاتونو نه څه امکان ښکاري او نه فکر کوم چې دلې یو وخت هم به د هغې ضرورت محسوسوي. د سراج الدین حقانی صاحب هم د څو ورې خبره ده نو ټیک ټکی په جنګي محاف کې تمام سبا هغه سنبال کړی دی، خو مشري اوس هم د هغه د والد د پلار په لاس کې ده، د جلال الدین حقانی صاحب. بله خبره دا ده چې جلال الدین حقانی صاحب نه مخکې کې یوازې دا چې د کرزی د کابینی ملا عمر د کابینی وزیر و، بلکې اوس هم هغه د هغه په نږدو ملګرو کې او د هغه په شورا کې شامل دی. نو که حامد کرزی خبرې کوي یا که امریکا کوي او که پاکستان کوي، زه فکر کوم چې هغوی به د ملا عمر د لارې ورکول غواړي، ځکه چې که ملا عمر یو خبره نه منلي نو د بل چا سره د خبرو نه څه نه جوړېږي.
فکر کوي چې پټ په پټه یا کومې ته چې بیک چینل خبرې اترې ویلې شي، هغه روانی دی یا کې دې شي په دا وخت کې؟
بالکل روانی دی. هغه خبرې د طالبانو او د افغان حکومت ترمنځ هم روانی دي، د پاکستان او د طالبانو ترمنځ هم روانی دي، او هغه خبرې د امریکا او د طالبانو یا د حکمتیار ترمنځ هم روانی دي. ټولې ټولې خواوې په دې باندې پوهېږي چې د افغانستان په مسلې کې اوس ډېرې ښکېلې خواوې دي، او صرف هغه حل به پایداره وي او یا کامیاب وي چې په هغې کې امریکا، په هغې کې پاکستان، په هغې کې ایران، په هغې کې روسیا او په هغې کې د ناټو نور ملکونه، او په خپله په افغانستان په داخل کې ټولې خواوې په هغې کې شریکې شي، نه د طالبانو د یو قومندان سره یا د طالبانو د څه کسانو سره. او په امریکایان په دې نه پوهېږي، نو حامد کرزی سره په هغې ډېر ښه پوهېږي چې د یو کس ته یا د دوو کسو سره د
سلیم صاحب وویل د سراج الدین حقانی او افغان حکومت ترمنځ د اوس لپاره روغه ګران ښکاري. د روانې خبری مجلې د مهمو خبرونو سرټکی: د امریکا د جمهوری غوښتونکي ګوند مشر پر ولسمشر اوباما د افغانستان د جګړې له امله انتقادونه کړي دي. په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو نوی عمومي قومندان پرون کابل ته ورسېد. د کندهار په ارغنداب ولسوالۍ کې د بهرنیو ځواکونو پر پوځي مرکز ځان وژونکي برید یو شمېر ملکیان وژلي او د ایساف څلور ځواکونه یې ټپیان کړي دي. ټاکل شوې ده چې نن د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په هالند کې له آیرلند سره لوبه وکړي. دا لوبه د 500 ورونو ده. او د سپورت له نړۍ دا خبر هم لرو چې په جنوبي افریقا کې د فوټبال د نړیوال جام لوبو په ترڅ کې نن د افغانستان په وخت د مازیګر په 6:30 بجې ارجنټاین له جرمني سره لوبه کوي، وروسته بیا پاراګوای او هسپانیا مسابقه لري. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن به نن پولند ته ولاړه شي. او په قرغزستان کې نوی اساسي قانون پرون قانوني بڼه وروسته تر دې خپله کړه چې د نظر پوښتنې بشپړې نتیجې خپرې شوې. ټاکل شوې ده چې نن د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په هالند کې له آیرلند سره لوبه وکړي. دا لوبه د 500 اوورونو ده. د پنځشنبه په ورځ افغان لوبغاړو له کاناډا سره لوبه وکړه او د دغه هیواد کرکټ لوبډلې ته یې په 6 وکټونو ماتې ورکړه. د روان ټورنمنټ په اړه د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم کپتان نوروز منګل ازادي راډیو ته وویل چې دغه ټورنمنټ د دې لپاره دی چې د نړۍ یولسم ټیم غوره شي. افغان لوبغاړي به په دغه ټورنمنټ کې له کینیا، هالند او سکاتلند سره هم مسابقې وکړي. نن افغانستان له آیرلند سره په روتردام کې لوبه کوي، کاناډا له سکاټلند سره او کوربه هالند له کینیا سره. د پنځشنبه په ورځ له کاناډا سره په لوبه کې د افغانستان د کرکټ کپتان نوروز منګل غوره لوبغاړی شو. له نوموړي سره عصمت ساروان د نن ورځې د لوبې په اړه چې له هالند سره کېږي مرکه کړې ده.
نوروز منګل، تاسو څه فکر کوئ چې نن به له آیرلند سره ستاسو لوبه څنګه وي؟
واقعاً که تاسو وګورئ چې د کاناډا پیچ یا میدان مختلف و، او نن د آیرلند میدان او پیچ به مختلف وي، نو دوی به دا بلته ګورو چې کله مونږ پچا سره وګورو او میدان وګورو، نو دې نه وروسته بیا معلومات کېږي چې را په دې باندې څومره ټارګټ ورکول دي، اول بال کول یا بینی کول دي. خو امید لرم چې هلکان ډېر فارم کې دي، انشاءالله نتیجه به ښه راوځي.
که په دې لوبو کې افغانستان اول یا دوم شو، د افغانستان د کرکټ لپاره به د دې څه پیغام وي، څه نتیجه به وي؟
وکیان چې د رینکینګ معلومیږي، لکه څنګه چې په نړیوال ټیمونو دي لس هیواد دي، او د کوم دوهمه درجه ټیمونو دغه شپږ دي، نو په دې شپږو ټیمونو باندې ته یو لسم ټیم ورمرسي کیږي چې د رینکینګ به یو لسم نمبر کې راشي، او بل د دې امتحان حاصل کیږي چې یاره دوی پروسه کال څنګه او سه کال څنګه دي. لکه څنګه چې دغه ټیمونو سره مونږ پروسه کال په افریقا کې مسابقه وکړې، په دولس هیوادونو کې مونږ پنځم پوزیشن واخیست. بیا که تاسو بهتره لومړی چې په امارات کې د شلو ورځو لوبه کې مونږ اول مقام واخیست. د شلو ورځو لوبه د 15 ورځو لوبه دي چې په دې کې به اول مقام څوک اخلي، آیا هغه هیواد دومره مخکې تللی که نه تللی، دا معلومه دي. او بل دې سره به کرکټ بورډ لپاره مطلب د افغانستان کرکټ فن چې د آی سی سی سره زیاتېږي.
د افغانستان د کرکټ ټیم کپتان نوروز منګل د نننۍ لوبې په اړه څرګندونې کولې چې له آیرلند سره کیږي بیا هم د لوبو له ډګره. په جنوبي افریقا کې د فوټبال د نړیوال جام لوبو په ترڅ کې نن د افغانستان په وخت مازیګر په 6:30 بجې ارجنټاین له جرمني سره مسابقه کوي. دوهمه لوبه د کابل په وخت د شپې په 11:00 بجو د پاراګوای او هسپانیا ترمنځ کیږي. پرون یوروګوای وروسته تر دې چې د غانا ټیم ته په پنلټیو کې څلور د دوو په وړاندې ماتې ورکړه سیمی فاینل یعنی مپای لوبې ته ووت. لوبه په ټاکلي وخت کې مساوي پای ته ورسېده، بیا په اضافي وخت کې هم یو د یو په مقابل کې مساوي وه. که څه هم د لوبې په وروستیو شیبو کې غانا پلنټي ترلاسه کړه خو ګول یې ونه کړ. یوروګوای له 1980 میلادي کال را پدې خوا د لومړي ځل لپاره د فوټبال د نړیوال جام سیمی فاینل یعنی مپای لوبې ته ورسېد. پرون تر دې مخکې هالنډ دوه د یو په وړاندې برازیل ته ماتې ورکړه، اوس په هالنډ له یوروګوای سره لوبه کوي.
ازادي راډیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو یوازینی مرجع.
د فلم نړۍ ته مخه کوو. په بادغیس کې یو افغان فلم جوړونکی خپل فلم نندارې ته کې شو. دا فلم په دغه ولایت کې د اطلاعات او فرهنګ ریاست تر څارنې لاندې تیار شوی دی. د دې هنري فلم له کمالونو او ستونزو مو په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال شرفالدین ستانکزی خبروي.
فداکار فلم بادغیس ولایت کې د یو شخصي کمپنی لومړنی محصول دی چې په دغه وروستیو کې بادغیس کې جوړ د رسمي غونډې په ترڅ کې نندارې ته کې خول شو. فلم کې داسې یو ماشوم د ژوند تریخ داستان تمثیل شوی چې له یوې کورنۍ د جګړو په ترڅ کې یتیم پاتې شي، ستونزمن ژوند سره په مخ کېدو، مافیایي ډلې د مخدره توکو په کاروبار کې ښکېل کولو سره د بې لارې کولو هڅه کوي. خو داستان یې داسې ده چې د یو افغان ځوان نخوانه په ژغورلو ښوونځي ته بوتلل سي، بیا همدغه ماشوم په غټېدو ټولنه کې د ښوونې روزنې خدمتونه پر مخ بیایي. د فداکار د فلم جوړونه لیکوالي او ډایرکټری د عبدالله دورانی خیرتمن پرم یو افغان کړی دا ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل.
په دې فلم کې شپږویشت کسان چې هم د دغه ولایت ځوانان دي کار یې کړی، مرکزي رول یې هم د عبدالسمی قادری په نامه یو چا لوبولی.
فداکار فلم دوه ساعته او لس دقیقې لري. داستانې د افغاني ټولنې ورځنۍ ستونزو سره اړخ لکوي، ځکه نو ننداره د دغه ولایت د ګڼه نورو استوګنو تر څنګ شمیل په نوم یو ځوان په زړه پورې ښیي. خو دا چې د مېرمنې ځای پکې خالي وای د فلم یوله نیمګړتیا وڅخه یاده کړه. خیرادمن یې نیوکه ومنله، زیاته یې کړه په ولایت کې مېرمنې فلم خو څه په ډېری برخو کې کار ته زړه نښه کوي.
کما شزن نه حاضریږي چې په فلم کې کار وکړي، دا د خلکو خپل مشکل دی. کنه داسې استعدادونه په ښځو کې هم موږ لرو. په بادغیس کې فرهنګ تر اوسه هلته په ګسترده ډول رواج نه لري.
د بادغیس د غیر دولتي فلم جوړولو ادارې مشر وویل د فلم جوړولو هنر ایران کې د مهاجرت په مهال زده کړی او دی به نور فلمونه او ډرامې هم جوړې کړي. د بادغیس فلم جوړولو مرکز سره تر دغه مهاله کوم دولتي یا غیر دولتي موسسې هغه وایي مرسته نه ده کړې. ځوانان یې په وړیا ډول کار کوي. لومړی فلم یې په دري ژبه نشر شو، خو وروستی هغه به د فلم جوړونکي په وینا په پښتو ژبه نندارې ته وړاندې شي.
ازادي راډیو ته لیکونه راوستوي. د خپل کلیو او سیمو د ستونزو د حل لپاره خپل وړاندیزونه لمک سره شریک کړئ. د خپل ژوند د ښیګڼې لپاره طرحې او په سیاسي، فرهنګي، ټولنیزو، اقتصادي، صحي او نورو چارو کې خپل ستونزې او پوښتنې د ازادي رادیو له لارې له چارواکو سره مطرح کړئ. د ازادي رادیو پوستي ادرسونه در سره ولیکئ: کابل 1411، کندهار 22، هرات 30، جلال آباد 4، کندوز 1، خوست یاو او پیښور 1400. موږ ستاسو لیکونو ته ګورو، تاسو یې نتیجو ته وګورئ.
د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن منن پولند ته ولاړ شي. دا د دې د ختیځ اروپا او قفقاز هیوادونو د روان سفر وروستی ټپال دی. هیلری کلینټن به په کاراکو کې د دیموکراسۍ ټولنې په لسمه کلیزه کې برخه واخلي. دا ټولنه په نړیواله کچه د دیموکراسۍ لپاره فعالیت کوي. میرمن کلینټن چې پولند ته د دغه هیواد د ولسمشرۍ د انتخاباتو د ترسره کېدو په درشل کې رسیږي، د دغه هیواد د بهرنیو چارو له وزیر رادوسلاو سیکورسکي سره به هم خبرې وکړي. د دې د خبرو په اجنډا کې د افغانستان، ایران، د اروپا امنیت، اقتصاد، د انرژي مسله او د اروپایي ټولنې د ختیځو هیوادو د ملګرتیا مسله شامل ده. په قرغزستان کې نوی اساسي قانون پرون قانوني بڼه وروسته تر دې خپل کړه چې د نظر پښتنې بشپړې نتیجې خپرې شوې. د نتیجو له مخې 90.55% خلکو د اکشنبې د ورځې په نظر پښتنه کې د نوی اساسي قانون ملاتړ وکړ او نور ورسره مخالفت وکړ. 22.40% هغو خلکو چې د رای ورکولو حق درلود خپل رایې استعمال کړې. د انتخاباتو د کمیسیون مشر عاقل بیک سرایف وویل چې د وروستیو نتیجو له اعلان سره سرپرست مشر روزا اتنبایو ته لاره هواره شوه چې نن د ولسمشرۍ په توګه د لوړې مراسم ترسره کړي. نوی اساسي قانون د قرغزستان سرپرست ادارې وروسته تر دې وړاندې کړ چې په اپریل کې له اعتراضونو وروسته د ولسمشر کورمان بیک باکیف حکومت ړنګ کړ.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
په روانه خبرونه کې مو مخکې دا خبر درلود چې په افغانستان کې د امریکا او ناتو د قواو ګډ قومندان جنرال ډیوډ پېټرویس پرون کابل ته ورسید. جنرال پېټرویس چې چهارشنبه د امریکا د سنا له لوري د باور رایه واخیسته، د سش دوبه په افغانستان کې د سختو جګړو د امکان خبرداري ورکړی دی او د افغانستان لپاره د امریکا د پوځي ستراتیژي په اړه ویل دي چې په دې کې به ډیر بدلون رانه ولي. په افغانستان کې د پېټرویس د پر کېدونکو هڅو نړیوالو ورځپاڼو مقالې خپرې کړې دي. دغه ورځپاڼو یو شمېر نور مطالب هم د افغانستان په اړه څېړلې دي. جانقالې کوزای کتنه ورته کوي.
آیرش ټانګ رسپانې په وروستۍ ګڼه کې جنرال پېټرویس د افغانستان د جګړې د پرمختګ خبرې کوي. تر سرلیک لاندې یو مقاله لیکلې او د پل په کرښو کې راغلي. په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو قومندان په داسې حال کې په دې هیواد کې د ناتو د پرمختګ خبرې کوي چې په افغانستان کې د ملکي خلکو مرګ ژوبله زیاته شوې او له دې جګړې سره د اروپایانو علاقه هم مخ په کمېدو ده. ورځپاڼه لیکي یو شمېر اروپایي هیوادونه د جنرال پېټرویس په ټاکنې نه دي خوښه، او دا ځکه چې له دوی سره له مشورې پرته په دې اړه پرېکړه شوې ده. خو بیا هم د ناتو عمومي منشي اندریس فوغ رازموسن په برسل کې خبریالانو ته وویل دا سازمان په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو د نوي قومندان د هغه د ستراتیژۍ او ماموریت بشپړ ملاتړ کوي. آیرش ټایمز لیکي جنرال پېټرویس ویلي چې په افغانستان کې د ملکي خلکو د مرګ ژوبلې کمول د کارونو په لومړیتوبونو کې دي. د دا هم ویلي د یو قومندان په صفت اخلاقي مسؤلیت لرم، په داسې حال کې چې زموږ عسکر او افغان ملګري مو په سخت حالت کې دي، ټول موجود ځواکونه افغانستان ته راولم. ورځپاڼه د جنرال پېټرویس دا خبره هم راخسته چې وایي له تیر کال راهیسې د افغانستان په جګړې کې پرمختګ شوی، جګړې سختې شوي او طالبان تر فشار لاندې دي. په انګلستان کې خبریدونکي ګاردین ورځپاڼې تر دې سرلیک لاندې طالبانو ته خبرې بې ارزښته دي یوه مقاله لیکلې او په یوه برخه کې لیکي د طالبانو مشرانو په ډاګه ویلي تر هغې چې له افغانستان څخه بهرني عسکر نه وي وتلي دوی به نه له حامد کرزي او نه هم له بهرنیو طاقتونو سره خبرو ته کښېني. ورځپاڼه لیکي د طالبانو دا وروستۍ وینا ډېره تنده او تیزه وه. د طالبانو یو ویان په یو اعلامیه کې وویل موږ پوره ډاډمن یو چې جګړه به ګټو، دا چې موږ برلاسي یو نو ولې به خبرې کوو. بهرني ځواکونه له افغانستان څخه په وتلو غور کوي او زموږ د دښمنانو په لیکو کې اختلافات رامنځته شوي دي. ګاردین لیکي دا څرګنده ده چې د طالبانو مشرتابه د جنرال مکرستل له کېدو څخه ګټه اخیستې او په خبري رسنیو کې ځانونه مطرح کړي دي. دا چې د دې هلو ځلو تر شا نور څه تیریږي هغه جلا مسله ده. ګاردین د مذاکرو او د طالبانو د بیانونو په اړه د یو انګلیس ډیپلوماټ خبرې هم راخستې چې وایي فکر نه کوم د طالبانو دا ډول بیانونه دي موجوده پالیسی بدله کړي. طبیعي خبره ده چې طالبان به دا ډول خبرې کوي، خو اصلي خبره دا ده چې آیا د طالبانو د مشرتابه ټول کسان به هم دا ډول نظر ولري؟ واضح ده چې ټول دا شان نظر نه لري.
د ازادي راډیو د دې سات خبري مجله هم پای ته رسیږي. یاد دی وی چې د ازادي راډیو خبرونه د سهار لوو د ماښام تر اوبو پورې ادامه لري. په اف ام باندې د ازادي راډیو خبرونه په کابل، کندهار، هرات، جلال آباد او مزار شریف کې اوریدلای شي. سلطان محمد سرور د ازادي راډیو بل خبري مجله تاسو وړاندې کوي. شرغلست
تشکر شیبر صاحب. ساعت 7:30 صبح وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، طوری که همکارم اشاره کرد، در مجله خبری صبحگاهی امروز من سلطان محمد سرور با شما هستم. این مجله را که طبق معمول حاوی گزارش های خبری مهمترین تحولات افغانستان، منطقه و جهان می باشد، با عناوین مهمترین اخبار ساعت آغاز می کنیم. پنج نفر در حمله دیروز بر دفتر یو اس اید یا اداره انکشاف بین المللی امریکا در قندوز کشته شدند. در نتیجه حمله انتحاری بر نیروهای خارجی در ولایت قندهار یک غیر نظامی کشته شده و شش تن دیگر به شمول دو پلیس و چهار عسکری خارجی زخمی شدند. جنرال دیوید پتریوس، قماندان جدید نیروهای ناتو و امریکایی در افغانستان، دیروز وارد افغانستان شد. باراک اوباما، رئیس جمهور امریکا، قانون تعزیرات جدید بر ایران را امضا کرد. هیلری کلینتون، وزیر خارجه امریکا، طی مسافرت جاری خود به اروپای شرقی و منطقه قفقاز امروز از پولند بازدید میکند. سرانوالان امریکا میگویند یک تن از افراد مظنون به ارتباط قضیه جاسوسان روسیه بعد از دستگیری اقرار کرده است که برای روسیه جاسوسی میکرد. و در مسابقات جام جهانی فوتبال در آفریقای جنوبی، دیروز تیم یوروگوئه گانا را در دور ربع نهایی مغلوب کرد. ساعت 7:31 صبح وقت افغانستان. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و اف ام 100.5 میشنوید. همچنین شما می توانید که اخبار، سایر مطالب تحلیلی و برنامه‌های رادیو آزادی را در اینترنت نیز دنبال کنید. آدرس ما در اینترنت است www.azadiradio.org. اما در برنامه کنونی گزارش‌های تفصیلی رویدادهای مهم افغانستان، منطقه و جهان در 24 ساعت گذشته را تعقیب می‌کنیم. رئیس حزب جمهوری خواهان امریکا جنگ ایالات متحده را در افغانستان جنگ انتخاب اوباما تلقی کرده است. به نوشته آژانس خبری اسوسییتد پرس، بعد از آن که مایکل استیل، رئیس حزب جمهوری خواهان ایالات متحده، باراک اوباما، رئیس جمهور امریکا را آغازگر جنگ در افغانستان تلقی کرد و این مورد انتقاد اعضای حزب خودش قرار گرفت، ولی به تعقیب انتقادات رئیس این حزب طی اعلامیه حمایتش را از نیروهای آمریکایی اعلام کرد. جزئیات بیشتر را در گزارش همکارم خالد مفتون میشنویم. مایکل استیل، رئیس حزب جمهوری خواهان امریکا، بعد از آن مورد انتقاد در داخل حزب خودش قرار گرفت که وی تعهد 9 ساله نیروهای امریکایی در افغانستان را اشتباه تلقی کرد و آن را جنگ انتخاب اوباما قلمداد کرد. تعداد از اعضای حزبش خواهان استعفای وی نیز شدند. به نوشته آژانس خبررسانی اسوسییتد پرس، بعد از آن که انتقادات در مورد اظهارات وی برجسته شد، استیل اعلامیه را به نشر رساند و طی آن حمایتش را از نیروهای آمریکایی اعلام کرد، ولی خطای خود را در مورد این که جنگ در افغانستان در پاسخ به حملات 11 سپتامبر 2001 میلادی توسط جورج بوش، رئیس جمهور سابق این کشور، آغاز گردید، تایید نکرد. برای دموکرات ها که شرایط دشوار انتخابات دوره متوسط کنگرس امریکا را پیش رو دارند، اشتباه لفظی توسط جمهوری خواهان فرصت خوبی برای آنهاست تا اعضای حزب جمهوری خواه را به خاطر عرفای خودشان مورد حمله قرار بدهند. استیل در اظهارات روز پنجشنبهش باراک اوباما، رئیس جمهور امریکا، را به خاطر نحوه برخورد جنگ در افغانستان مورد انتقاد قرار داده و گفته است که جنگ در این کشور قابل برد نیست. اظهارات استیل که توسط ویدیو ثبت شده است از طریق صفحه اینترنتی به نشر رسیده است. در اظهاراتش استیل، رئیس جمهور امریکا، را مورد خطاب قرار داده و گفته است که اگر او، یعنی اوباما، شاگرد تاریخ است، باید درک میکرد که در جنگ افغانستان دخیل نمیشد، زیرا در طول تاریخ هزاران سال هر کسی که در این کشور جنگ را با آزمایش گرفته ناکام شده است. به گفته استیل، دلیل در عقب این مسئله است و راه های دیگری نیز وجود دارد تا در افغانستان دخیل بود. به نوشته آژانس خبررسانی اسوسییتد پرس، استیل گفته است این جنگ، یعنی جنگ افغانستان، انتخاب اوباماست. این چیزی نیست که امریکا آن را به طور فعالانه تعقیب میکرد و یا آن را میخواست تا مصروف چنین جنگ باشد. بعد از مورد انتقاد قرار گرفتن، استیل اعلامیه صادر کرد و طی آن گفت که سوال در مورد اینکه امریکا باید برنده جنگ علیه تروریسم باشد وجود ندارد
و امریکا به خاطر امنیت جهان آزاد قوای خود را به این جنگ اعزام میکند تا برنده جنگ گردد. و همچنین گفته است بدون موافقت در افغانستان پذیرش هر چیز دیگر برای امریکا گران تمام خواهد شد. اظهارات استیل بعد از آن مطرح شد که جنرال دیوید پتریوس قماندان جدید نیروهای امریکایی و ناتو روز جمعه وارد افغانستان شد تا مسئولیت نیروهای بین المللی را در این کشور به عهده بگیرد. هفته گذشته اوباما جنرال استنلی مکرسل قماندان قبلی نیروهای ناتو امریکا را از مقامش برکنار کرد. مکرسل بعد از آن از مقامش برکنار شد که اظهارات وی در مجله رولینگ استون به چاپ رسید. اظهارات وی نسبت به مقامات آمریکایی توهین‌آمیز تلقی شده است. استیل برکناری مکرسل را بسیار مضحک تلقی کرده و گفته است برکناری وی ناامیدی نظامیان را نسبت به اوباما نشان می‌دهد. در این حال اریک اریکسن سرمحرر صفحه مشهور اینترنتی محافظه‌کاران نیز خواهان استعفای استیل شده است. وی همچنین گفته است استیل تمام قدرت معنوی را برای رهبری حزب از دست داده است.
از انتقادات مایکل استیل رئیس حزب جمهوری خواهان امریکا به ارتباط جنگ افغانستان شنیدید. 5 نفر در حمله دیروز بر دفتر USAID یا اداره انکشاف بین المللی امریکا در قندوز کشته شدند. والی قندوز بر رادیو آزادی گفت 2 پلیس افغان، 1 برتانوی، 1 آلمانی و 1 فیلیپینی در این حمله کشته شدند. طالبان مسئولیت این حمله را متعهد شده گفتند که این حمله توسط 6 نفر از حمله کنندگان انتحاری و مهاجمین انجام شده است. والی قندوز میگوید همه 6 تن از حمله آوران هنگام نبرد یا توسط بمب‌های خود و یا از سوی نیروهای افغان و آمریکایی کشته شدند. تفصیلات در این رویداد را در گزارش خبرنگار رادیو آزادی از منطقه میشنویم.
حوالی 3 بجه صبح روز جمعه 11 سرطان با اثر یک انفجار مهیبی که در قلب شهر قندوز صورت گرفت، نه تنها فضای آرام صبحانه شهر قندوز با نارامی گرایید، بل باعث تشویش شهریان قندوز نیز شد. بعدها معلوم شد که 6 تن از نیروهای مخالف دولت بر یک مؤسسه خارجی مربوطی USAID ایالات متحده آمریکا به نام DAI حمله برده. ابتدا یکی از انتحاریان در دروازه دخولی مؤسسه توسط یک موتر صرف انتحار کرده و بعداً 5 تن دیگریان داخل تعمیر مؤسسه شده و آن را حدود 7 ساعت تحت کنترل خود نگاه داشتند. گفته می شود که توأم با این حمله نیروهای امنیتی شامل اردوی ملی، پلیس ملی و نیروهای آیساف ساحه را قرنطین و فایرهای متقابل آغاز شد تا اینکه این سانحه حدود 10 قبل از ظهر روز جمعه تحت کنترل نیروهای امنیتی درآمد. کماندان قول اردوی 209 شاهین در شمال کشور برید جنرال مراد علی مراد بعد از ختم عملیات در صحاب رادیو آزادی در مورد خسارات وارده از این سانحه چنین گفت:
همین لحظه عملیات ما در هتل آریانا ختم شدن. خوشبختانه که تماما افراد خارجی که در اینجی موقعیت داشتن و گاردای از این هتل که در این موقعیت داشتن و گیر مانده بودن، اونا صحت و سالم کشیده شدن، هم زخمیایشان و هم خودشان. در مجموع 6 نفر انتحاری که یکیش در موتر صرف خود انفجار داده بود در مرحله اول و 5 نفر دیگه به اساس عملیاتی که بالای از یک طرف نیروهای امنیتی صورت گرفتن انتحاری ها کشته شدن و تمام افرادی که در اینجا بند مانده بودن اونا کشیده شد. یک نفر پلیس در مرحله اول شهید شده بودن و یک نفرم از گاردای امنیتی از هتل شهید شدن. این 2 نفر، یک نفرم زخمی هستند و 2 نفرم از اتباع خارجی در اینجا کشته شدن.
از جانب دیگر مسئول مطبوعاتی PRT جرمنی مقیم قندوز اعلان نمود که از این سانحه با شفاخانه PRT با شمول افراد خارجی و داخلی 8 نفر زخمی انتقال شده و تحت درمان است که از جمله 1 تن از خارجی ها با اثر زخم شدید در شفاخانه جان داده است که با جان دادن این فرد شمار کشته شده های خارجی در این سانحه به 3 نفر رسیده است. از طرف دیگر ذبیح الله مجاهد، کسی که خود را سخنگوی طالبان معرفی می کند، با رادیو آزادی ضمن تماس تلفنی ادعا کرده است که در این سانحه 52 نفر از ساکنین این مؤسسه یا کشته و یا زخمی شدند، ولی این ادعای وی را نیروهای امنیتی نپذیرفتند. به هر صورت از مشاهده بالمواجهه سانحه پیداست که خسارات مالی هنگفت نیز بجا گذاشته. از یک طرف تعمیر 3 منزله مورد حمله در اثر تبادله مرمی های مختلف و نو حریق شده و تمام اساسیان از میان رفت و از جانب تمام شیشه ها و کلکن های منازل اطراف حادثه تا 50 متری فرو ریخته است و نیز شمار زیادی از موترهایی که در داخل محوطه تعمیر و یا بیرون آن پارک شده بودند یا از بین رفته و یا خساره شدید دیده است. اندازه این خسارات مالی به صورت دقیق تا کنون معلوم نیست.
خبرنگار رادیو آزادی در قندوز حمله دیروز بر دفتر USAID یا اداره انکشاف بین المللی امریکا را گزارش داد. در نتیجه حمله انتحاری بر نیروهای خارجی در ولایت قندهار، یک غیر نظامی کشته شده و 6 تن دیگر به شمول 2 پلیس و 4 عسکر خارجی زخمی شدند. مسئولیت این حمله را مخالفان دولت به عهده گرفتند و ادعا میکنند که در این حمله 31 تن عسکر ISAF زخمی و یا هم کشته شدند. سید معروف همدرد از قندهار گزارش میدهد.
بر یک قرارگاه نظامی ISAF در منطقه چارباغ ولسوالی ارغنداب ولایت کندهار در حمله انتحاری یک تن فرد ملکی کشته، 2 تن افراد ملکی و 2 تن پلیس و 4 تن از اساکر ISAF زخم برداشتند. مسئولیت این حمله را مخالفان دولت به عهده گرفته و ادعا میکند که در این حمله 31 تن از اساکر ISAF زخمی و یا هم کشته شدند. زلمه ایوبی سخنگوی کندهار با رادیو آزادی گفت این انفجار حمله انتحاری بود. روز پنج شنبه در نزدیکی قرارگاه ISAF در منطقه چارباغ ولسوالی ارغنداب ولایت کندهار به وقوع پیوسته است. زلمه ایوبی افزود در این حمله انتحاری یک فرد ملکی کشته، 2 تن افراد ملکی و 2 تن پلیس و 4 تن از اساکر ISAF زخم برداشتند. مجروحین این حادثه به یک شفاخانه نظامی انتقال داده شده اند. قوای ISAF با نشر اعلامیه مطبوعاتی حمله انتحاری را تایید نموده، در اعلامیه آمده است در انفجار یک فرد ملکی کشته، 2 تن افراد ملکی و 2 تن پلیس و 4 تن از اساکر ISAF زخم برداشتند. مسئولیت این حمله را مخالفان دولت به عهده گرفته است. قاری یوسف احمدی که خود را سخنگوی طالبان معرفی می کند به رادیو آزادی گفت این حمله به نام احمد یکی از افراد آنها صورت گرفته است، ولی دفتر مطبوعاتی ولایت کندهار و ISAF این ادعای طالبان را رد می کند. این در حالی است که دیروز در شهر کندوز نیز به یک دفتر موسسه آمریکایی یک گروه انتحار کنندگان حمله نموده بودند. سید معروف همدرد، رادیو آزادی، کندهار.
ده اوونه تر اوو ورزی پا اونیکی آزادی رادیو.
مجلس نمایندگان امریکا 33 میلیارد دلار را برای مصارف 30,000 عسکر اضافی این کشور در افغانستان تصویب نمود، اما در جریان رأی مجلس معلوم شد که برخی اعضای حزب دموکرات اوباما هم از دوام جنگ در افغانستان راضی نیستند. شرح بیشتر در گزارش از همکارم غفور متین.
مجلس نمایندگان ایالات متحده امریکا 33 میلیارد دلار پیشنهادی باراک اوباما برای مصارف 30,000 عسکر اضافی در افغانستان را تصویب نمود، اما در جریان رأی مجلس معلوم شد که اعضای حزب دموکرات امریکا هم از دوام جنگ در افغانستان راضی نیستند. پیشنهاد تعدیل ضرب العجل خروج نیروها هرچند به تصویب مجلس نرسید، اما 162 عضو مجلس نمایندگان امریکا برای این پیشنهاد رأی دادند که در کانگرس ایالات متحده امریکا این بیشترین تعداد رأی علیه جنگ در افغانستان می باشد. در جمله 162 وکیل که علیه جنگ در افغانستان رأی دادند، با استثنای 9 نفر، همه اعضای حزب دموکرات آقای اوباما بودند. خانم نانسی پیلوسی رئیس مجلس نمایندگان ایالات متحده امریکا هم در جمله رأی دهندگان این پیشنهاد بود. اعضای مجلس نمایندگان امریکا علاوه بر بودجه نظامی در افغانستان، میلیاردها دلار بودجه غیر نظامی را نیز ضمیمه ساختند که بعداً برای تصویب به مجلس سنا فرستاده خواهد شد. اما قبل از این که بودجه با امضای باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده امریکا برسد، اعضای هر دو اتاق کنگرس یعنی مجلس نمایندگان و مجلس سنا باید روی آن به توافق رسیده باشند. مشکل دیگر بودجه پیشنهادی یکی این است که سنای امریکا تا 12 ماه جولای جلسه نمی کنند و دوم این که معلوم نیست مجلس سنا در برابر ذمه بودجه غیر نظامی چی تصمیم اتخاذ خواهند کرد. قبلا وزیر دفاع امریکا رابرت گیز گفته بود اگر بودجه برای مصارف 30,000 عسکر اضافی در افغانستان تا قبل از 4 ماه جولای تصویب نشود، در آن صورت برای ادامه عملیات جنگ در افغانستان باید کارمندان ملکی وظایفشان را از دست بدهند. بنوشه آژانس خبری رویتر، هرچند جنگ افغانستان در ایالات متحده آمریکا محبوبیت و حمایت خود را از دست داده است، اما جای تعجب است که مجلس نمایندگان باز هم این بودجه را تصویب نمود. در کانگرس ایالات متحده آمریکا در رای دهی برای تصویب بودجه یک سلسله پیچیدگی ها وجود دارد، به این معنی که بخش غیر نظامی بودجه در نتیجه 239 رای موافق در برابر 182 رای مخالف تصویب شد، در حالی که بخش نظامی بودجه پیشنهادی با 215 رای موافق در برابر 210 رای مخالف به تصویب رسید. دیوید اوبی رئیس کمیته تخصیص بودجه در مجلس نمایندگان آمریکا گفت: من فکر میکنم که جنگ افغانستان یک جنگ عبث است و اگر من صلاحیت می داشتم این موضوع را هرگز به مجلس ارائه نمی کردم. در 2 هفته گذشته تغییر قماندانان امریکایی در جنگ افغانستان و موضوع فساد اداری در حکومت آقای کرزی اثرات ناگوار در اذهان اعضای کانگرس و سایر مقامات امریکایی ایجاد کرده است. در بودجه‌ای که از سوی مجلس نمایندگان امریکا به تصویب رسید، تقریبا 4 میلیارد دلار کمک‌های اقتصادی برای افغانستان و پاکستان هم شامل است. این پول علاوه از 130 میلیارد دلار است که در سال جاری از طرف کانگرس آمریکا برای مصارف جنگ عراق و افغانستان تصویب شده است. بر اساس گزارش‌ها تا کنون 345 میلیارد دلار در جنگ افغانستان به مصرف رسیده است. این در حال است که ایالات متحده آمریکا در داخل به مشکلات اقتصادی و کسر بودجه مواجه می باشد.
در گزارش همکارم شنیدید که مجلس نمایندگان آمریکا 33 میلیارد دلار را برای مصارف 30,000 عسکر اضافی این کشور در افغانستان تصویب نموده است. ساعت 7:46 دقیقه صبح وقت افغانستان، شنوندگان عزیز مجله خبری صبحگاهی رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. مسئولان ولسوالی‌های قرقین و خماب میگویند روزانه صدها تن از جوانان و پیرمردان این دو ولسوالی به خاطر جمع‌آوری شیرین بویه به صورت غیرقانونی به آن سوی دریای آمو میروند. شیرین بویه نبات است که در زمین رگزار مرطوب میروید و در طبابت و ساختن رنگ طبیعی از آن استفاده میشود، اما مقامات جمع‌آوری این نبات را به خاطر حفاظت محیط زیست ممنوع قرار دادند. عالم رحمانیار از منطقه گزارش می‌دهد.
محمد ظاهر ولسوالی خماب جمع‌آوری بوته شیرین بویه را از کناره‌های دریای آمو یک عمل غیرقانونی می‌خواند و می‌گوید مصروفیت برخی از مردم در جمع‌آوری شیرین بویه باعث تخریب فضای سبز طبیعت گردیده و روز به روز تخریب این ثروت ملی زیادتر می‌شود.
اصلا شیرین بویه خودش از طرف دولت منع است. شیرین بویه که مردم میگن یا آوازه هستن بدون اجازه، بدون که دولت خبر باشه یا از سرادیای ما در جریان باشه یا اینا خبر نمیشن، اینا دزدی و از طرف شب یا روزای ناوقت گرفته ای طرف با قایق‌های خودسازی تیر میکردن. با همون حساب از طرف مقامات زیرسلا و مقامات رهبری ولسوالی هدایت داده شدن، هدایت کتبی بر ما رسیدن. با همون حساب با ما سرحدی‌های آن محل هدایت دادیم و مکتوبی خبر دادیم که باید سرحدات حفظ شود.
محمد ظاهر با ابراز نگرانی در این باره گفت اکنون کسی به قانون توجه نمی کند و به تخریب جنگلات نیز می پردازند.
با همون حساب ما به مردم خماب ولسوالی خماب ایرا اعلان کرد جار زده شد که در بازارا کندن شیرین بویه یا به حساب دیگر چیزا و بوته هایی که محصر است بله دریا، مسیر دریا که تخریبات از او را جلوگیری میکنه و همون حساب من از او را اعلان کردیم.
جمع‌آوری شیرین بویه در این ولسوالی ها بازار فروش این گیاه را گرم ساخته است. شماره از تاجران ولایات جوزجان و بلخ شیرین بویه را از این دو ولسوالی خریداری نموده و به سایر ولایات و یا خارج از کشور انتقال می‌دهند. شیرین بویه به کشورهای ازبکستان، تاجیکستان و به ایران نیز صادر می‌گردد. به گفته مسئولان روزانه 800 باشنده این دو ولسوالی از دریای آمو گذشته و در نزدیکی مرز ترکمنستان به جمع‌آوری آن می‌پردازند. یک باشنده قریه قرنس ولسوالی خماب که از دادن صدا با رادیو آزادی خودداری کرد گفت هر سیر شیرین بویه را به قیمت 60 تا 70 افغانی به فروش می رسانند که به طور اوسط در هر روز 6 تا 800 افغانی به دست می آورند.
از جمع‌آوری نبات شیرین بویه و تلاش های محافظت زیست در ولسوالی های قرقین و خماب شنیدید. نقشه پاکستان در افغانستان عنوان مقاله است که از سوی مجله اکونومیست نشر شده است. نگارنده مقاله از کنسولگری هند در ولایت قندهار بازدید کرده و تأثیر رقابت دیرینه میان پاکستان و هند بر اوضاع افغانستان را بررسی نموده است. آقای پراناو گانیش، کنسول هند در قندهار، در احاطه دیوارهای بلند کنسولگری خود کار می‌کند. وظیفه او معمولاً صادر کردن ویزا به افغان‌هایی است که غالباً برای تداوی به هند می‌روند. زندگی یک نواخ در شرایط خطرناک برای یک دیپلمات هندی ملالت آور می باشد. حضور ولو کوچک دیپلماتیک هند در قندهار و همچنین کنسولگری های این کشور در هرات، مزار شریف و جلال آباد مقامات پاکستان را برافروخته و خشمگین ساخته است. آنها گمان می کنند که این کنسولگری ها فعالیت های ضد پاکستان به شمول کمک با شورشان بلوچ را سازماندهی می کنند. اما کنسول هند در قندهار چنین اتهامات را اهانت آور دانسته به باد تمسخر می گیرد. اسلام آباد چون از مدت ها تلاش می کند که در صورت بروز یک جنگ سرتاسری با هند، افغانستان یک عمق استراتژیک را برای پاکستان فراهم کند، از موجودیت کنسولگری های هند در جنوب غرب افغانستان و کمک های بازسازی هند در این منطقه ناراحت می باشد. روزنامه اکونومیست به نقل قول از کنسول هند در قندهار می نویسد که پاکستان فقط در صورت راضی می شود که ما حضور دیپلماتیک خود را به شمول سفارت در کابل خاتمه دهیم. روزنامه می نویسد که تمایل اخیر رئیس جمهور کرزی به سوی پاکستان نگرانی بروز چنین یک نتیجه را باعث شده است. رئیس جمهور کرزی از انتقاد علنی بر پاکستان که شورشان طالب را در خاک خود بنا داده است در این اواخر خودداری می کند. و حتی هنگامی که شواهد موثق برایش ارائه شد که حمله بر جرگه اخیر مشورتی صلح در کابل را گروه حقانی انجام داده، نیز او از اسلام آباد انتقاد نکرد. گروه حقانی یکی از سه گروه مخالفین دولت افغانستان می باشد که روابط خیلی نزدیکی با استخبارات پاکستان دارد و چیزی که مایه تعجب بیشتر می شود این است که در این اواخر رفت و آمدهای سران نظامی پاکستان به کابل بیشتر شده است. جنرال اشفاق کیانی، لوید رسیز اردوی پاکستان و جنرال احمد شجاع باشا، رئیس استخبارات ISI این کشور، طی چند هفته اخیر چندین بار از کابل بازدید کردند. رهبران نظامی پاکستان تلاش دارند که اسلام آباد در هر نوع مصالحه میان کابل و مخالفین به شمول گروه حقانی و حزب اسلامی حکمتیار نقش اساسی را بازی کند. حتی یک گزارش تایید نشده خبر داد که این دو رهبر نظامی پاکستان در یکی از بازدیدهایشان از کابل مولوی سراج الدین حقانی را با خود آورده بودند. مولوی حقانی از جمله کسانی است که آمریکا آنها را به شدت تعقیب می‌کند. امریکایان باور نمی کنند که مقامات پاکستانی چنان نفوذ و تسلط بر شبکه حقانی داشته باشند که افغانستان بر آن باور کند و این را هم باور نمی کنند که این شبکه روابط خود را طوری که می گوید با شبکه القاعده قطع کند. اما انتقادهای اخیر رئیس جمهور کرزی از امریکایان نگرانی هایی را به بار آورده است که امکان دارد او امریکایی ها را درگیر یک معامله با اسلام آباد سازد. حتی قبل از برکناری جنرال مکرستل از سمت قماندانی نیروهای امریکایی در افغانستان، وضعیت استراتژی امریکا در این کشور تیره ارزیابی شده بود. لذا توافقات صلح هرچند اخبار خوشایند می باشند، خطرهای بزرگی هم در بر دارند. ائتلاف شمال، عمدترین نیروی مخالف طالبان در افغانستان، نگران می باشد. پاکستان در یک پیشنهاد خود که اوایل سال جاری به مقامات آمریکایی سپرد، به صراحت گفته است که خواهان خروج هند از افغانستان می باشد. اما حتی آن عده از دیپلماتان غربی که بر آغاز گفتگو با طالبان اصرار می ورزند نیز نمی خواهند که همه مطالبات اسلام آباد برآورده شود. کشورهای دیگر نیز اگر از کدام معامله صلح مستثنا شوند، می توانند دردسر ایجاد کنند. و اما یک راه حل جامعی که منافع همه در منطقه را در بر گیرد هم مشکل به نظر می رسد. ساعت 7:53 دقیقه صبح وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. 5 نفر در حمله دیروز بر دفتر USAID یا اداره انکشاف بین‌المللی آمریکا در قندوز کشته شدند. والی قندوز به رادیو آزادی گفت 2 پلیس افغان، یک تبعه بریتانیا، یک تبعه آلمان و یک فیلیپینی در این حمله کشته شدند. در نتیجه حمله انتحاری بر نیروهای خارجی در ولایت قندهار یک غیر نظامی کشته شده و 6 تن دیگر به شمول 2 پلیس و 4 عسکری خارجی زخمی شدند. زلمه ایوبی مسئول مطبوعاتی ولایت قندهار به رادیو آزادی گفت که این حمله در ولسوالی ارغنداب دیروز رخ داد. جنرال دوید پتریوس قماندان جدید نیروهای ناتو و آمریکایی دیروز وارد افغانستان شد. مجلس سنای آمریکا تقرر وی به این سمت را تصویب کرد. جنرال دوید پتریوس متعهد شده است که برای جلوگیری تلفات ملکی از همه امکانات بشری کار خواهد گرفت. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا قانون تعزیرات جدید بر ایران را امضا کرد. رئیس جمهور آمریکا هنگام امضای این قانون در قصر سفید گفت قیودات جدید امکانات مالی ایران در تمویل برنامه هسته‌ای این کشور را ضعیف می‌سازد. هیلری کلینتون وزیر خارجه آمریکا طی مسافرت جاری خود به اروپای شرقی و منطقه قفقاز امروز از پولند بازدید می‌کند. خانم کلینتون در تجلیل 10 سالروز تأسیس انجمن دموکراسی‌ها شرکت می‌کند. انجمن دموکراسی‌ها یک شبکه جهانی کشورهای دموکرات می‌باشد. سارنوالان آمریکا می‌گویند یک تن از افراد مظنون به ارتباط قضیه جاسوسان روسیه بعد از دستگیری اقرار کرده است که برای روسیه جاسوسی می‌کرد. قاضی فیصله در مورد رهایی این شخص با ضمانت را که زیر نام تقلبی جوان لازار فعالیت میکرد و تعویق انداخته است. در مسابقات جام جهانی فوتبال در آفریقای جنوبی دیروز یوروگوئه گانا را در دور ربع نهایی مغلوب کرد. با شکست گانا یوروگوئه به دور نیمه نهایی صعود کرد. ساعت 7:55 صبح وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، مجله خبری صبحگاهی رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. 124,000 کارمند ملکی و نظامی سازمان ملل متحد که مصروف حفاظت صلح در سرتاسر جهان هستند، بارزترین بخش حضور این سازمان را در جهان نمایندگی می‌کنند. نقش این نیروها در 10 سال گذشته اهمیت بیشتری کسب کرده و پیش‌بینی می‌شود که این نقش در آینده بیشتر توسعه یابد. با تأسیس اولین مأموریت حفاظت صلح سازمان ملل متحد در سال 1948 در شرق میانه، 63 مأموریت از این نوع در منطقه انجام شده است. از این میان 16 مأموریت هنوز هم جریان دارد که وظایف چون پاکسازی ماین‌ها، رسانیدن کمک‌های بشری، مساعدت با پناهجویان و حمایت از انتخابات آزاد و عادلانه را در بر می‌گیرد. هنگامی که نیک برنبک وظیفه حفاظت صلح در بوسنیا هرزگوینا را در سال 1998 متعهد شد، یک زن و شوهر سالخورده سربی با بسیار بی‌رحمی در شهر درور کشته شدند. مردم محل کرواتی ها را به دست داشتن در این قتل متهم کردند. برنبک بیاد دارد وقتی که تنش‌های قومی به سرعت غلیان کرده افزایش یافت، عساکر حافظ صلح میان آشوب و بلوا گیر ماندند.
The reaction from the local population was very angry and there was
واکنش مردم محل بسیار خشم‌آلود بود و یک آتش سوزی مدهش به میان آمد. شماره از ساختمان‌ها و وسایل ما در گرفتند. ما افراد خود را در حالت بسیار دشوار تخلیه کردیم. ما زخمی شدیم. حوادث به شکل ناگهانی انکشاف کرد. آشوب و بلوا در برچکو برپا شد و آشوب‌های هم در جاهای دیگر. برنبک که اکنون سخنگوی بخش عملیات حفاظت صلح سازمان ملل متحد می باشد، در عملیات حفاظت صلح در تیمور شرقی، اریتریا و لایبریا اشتراک کرده است. او می گوید حادثه درور یگانه واقعی از نوع خود نبود. عساکر حافظ صلح سازمان ملل متحد در بسا موارد با خطر روبرو می شوند. ظرف 5 سال گذشته 700 سرباز حافظ صلح سازمان ملل متحد در نقاط مختلف جهان کشته شدند. گزارش بود از مأموریت‌های حفاظت صلح سازمان ملل متحد در جهان. ساعت 7:58 صبح وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، در این قسمت مجله خبری صبحگاهی رادیو آزادی مرور داریم به بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان.
در شماره اخیر روزنامه آیرش تایمز در مقاله زیر عنوان جنرال پتریوس از موفقیت ناتو در جنگ افغانستان سخن میزند آمده است. جنرال آمریکایی در حال از امکانات پیشرفت در جنگ افغانستان صحبت میکند که شمار تلفات ملکی در این کشور افزایش یافته و دلچسپی اروپایی ها با این جنگ رو به کاهش است. روزنامه می نویسد تعداد از کشورهای اروپایی از مقرری جنرال پتریوس خوشحال نیستند و دلیل اینکه در این مورد با آنها مشوره صورت نگرفته بود. اما با آن هم اندرس فوگ راسموسن منشی عمومی سازمان ناتو در کنفرانس خبری اخیرش در بروکسل از مأموریت و برنامه های جنرال پتریوس در افغانستان حمایت کرد. به نوشته آیرش تایمز، جنرال پتروس کاهش در اندازه تلفات ملکی در افغانستان را یکی از اولویت‌های کاری خود می‌داند و گفته است که به صفت یک قمندان نظامی مسئولیت اخلاقیش ایجاب می‌کند در چنین مرحله‌ای که عساکر آمریکا و دوستان افغانشان در وضعیت بغرنج قرار دارند، از تمام توان موجود استفاده کند. روزنامه همچنین به نقل از جنرال پتروس میگوید که در جریان یک سال گذشته در جنگ افغانستان پیشرفت‌های صورت گرفته و طالبان تحت فشار بیشتر قرار گرفتند. گفتگو برای طالبان ارزش ندارد. عنوان مقاله اخیر روزنامه گاردین چاپ انگلستان را در رابطه وضعیت افغانستان می‌سازد. در بخش این مقاله نوشته شده که رهبران طالبان به صراحت گفتند که در صورت موجودیت عساکر بین‌المللی در افغانستان حاضر به گفتگو با حکومت رئیس جمهور کرزی و قدرت‌های خارجی نیستند. روزنامه می‌افزاید این نکته را طالبان اخیراً با تندی و شدت مطرح کردند. یکی از سخنگویان طالبان در اعلامیه‌ای که در مورد منتشر شده بود گفته: ما از بردن این نبرد مطمئن هستیم. سمانه که برد با ماست، چرا گفتگو؟ این در حال است که قوای خارجی در مورد خروج از افغانستان فکر میکند و در صفوف دشمنان اختلاف مشاهده میشود. روزنامه گاردین با توجه به این سخنان یکی از سخنگویان طالبان مینویسد: این واضح است که رهبری طالبان